انت تاسو ستړي مشي قدرمن دوستانو زما سلامونه ومني وخت په افغانستان کې د سهارا ته بچی شوې په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بیرغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړې مفتش وايي افغان حکومت د سولې لټنګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته ښایي دوام ونه کړی شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اسرائیلي په وبخی د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وايي اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په ترانګ کې پوځي عملیاتو ته چمتو دي. یو اربیا مو هر کله کو وسم پاموکړی د دې سات خبرونه ته د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څنګه استاذ زلمی خلیلزاد پروند راټول عمومي منشي ان ستلتنبرګ سره په بروکسل کې کتلې دي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل بیرته اسلام آباد تستون شي. او دا سیمه او نړۍ په خبرونو کې به واوري چې د امریکا یو محکمه وایي په پام کې د روسي وګړي ماریا بوتینا تا چې د کرملن د جاسوسي په توګه خپل جرم منلې په اپریل میاشت کې د هغه سزا اعلان شي. بشپړ خبرونه واوري د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد پرون په بروکسل کې وو. دغلته یې د ناتو له عمومي منشي ان ستلتنبرګ سره کتلې دي. د ناتو ویاندی اوانا لوګیسکو پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې خلیلزاد په دې کتنه کې د ناتو متحدانو او د غوث ملاتړ د ماموریت غړو ته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په اړه معلومات ورکړل. د ناتو ویاندی د دې خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. خغلی خلیلزاد بروکسل ته روان دو مخکې په لندن کې او هلته یې شمیر برتانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې خلیلزاد د اپریل تر 13 نیټې د سفر په دې دوره کې افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته سفرونه وکړي. اخو ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل بیرته اسلام آباد ته ستون شي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان لاغه څرګندونه وروسته چې ویل د یو موقت حکومت جوړیدل د افغانستان د ستونزې وازینه حل لار ده. افغان حکومت خاغلی مشل د سی شنبې په ورځ د سلام مشورو لپاره کابل ته ورغوت. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د دې څرګندونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سپیناوي وروسته پریکړه وشوه چې افغان سفیر بیرته خپل دندې ته ستون شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی تیر ماخام په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
پاکستانی ها از موضع قبلی شان عقب نشینی کردن، بنان ما پس از بحث و رایزنی
خغل احمدی وی پاکستانیان لخپل پخانی دریست خپشا شول نو زکه پدی اړه لډیرو بحثونه او سلام مشورو وروسته مخ پریکړه وکړه چې خپل سفیر بیرته اسلام آباد ته د ماموریت د دوام لپاره واستو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې پورس په یو بیان کې ویل چې د صدر اعظم عمران خان خبري غلطی تعبیر شوې دي. هرات ته نږدې په مسلخ سیمه کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته ویل چې پرون مازدیګر په دې سیمه کې او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته ډیر زیانونه اړولي. د ده په وینا له بده مرغه دا سیلابونه د مسلخ په ساحه کې د دوو ماشومانو د مړینې او همداراز د ښار په زیاتو سیمو او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د مالي زیانونو باعث شوي دي. د فرهاد په وینا سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو هڅې روانې دي. له دې مخکې د فاریاب ولایت چارواکو ویلي وو چې د پنجشنبې په ورځ د سیلابونو له کبله د دوو ماشومانو په ګډون ټول څلور کسان مړه شوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د مخابراتي شرکتونو زرګونه نارجستر شوي سیم کارتونه یې راټول کړي. د دې وزارت وایان سایر ځلان د ازادۍ راډیو ته ویل دا سیم کارتونه پرون د یو کمپاین په ترڅ کې راټول شوي.
په خپله د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر په کابل کې په دغه کمپاین کې برخه واخیستله چې د زرګونو سیم کارتونو د راټولونې تر څنګ د هغه اړوندو فروشاتو مرکزونو ته توصیه وکړله چې باید دغه سیم کارتونو د خرڅلاو څخه ډډه وکړي.
خغلی زلان زیاته کړه چې د دې کمپاین په ترڅ کې د کابل په دی افغانان سیمه کې د روشن مخابراتي شرکت دفتر د دې ډول سیم کارتونو د خرڅلاو لپاره وټړل شو. د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت وایي په بیلابیل ولایتونو کې هم د نارجستر شو سیم کارتونو د راټولولو کمپاین پیل شوې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په ترانګ کې پراخو عملیاتو ته چمتو دي. نتنیاهو پرون پنجشنبې د غزې په سرحد کې د اسرائیلو د یوې پوځي قرارګاه څخه د راستنېدو وروسته ویل په جګړه او بخی نتنیاهو د پنځشنبه په ورځ د غزې په سرحد کې د اسرایلو له یوې پوځي قرارګاه له راستنېدو وروسته په خپلو څرګندونو کې که څه هم وویل چې جګړه به وروستی انتخاب وي، خو زیاته یې کړه چې د په وروستیو کې پوځ ته امر کړی چې په غزه کې پراخو عملیاتو لپاره سرتیري او پوځي وسایل چمتو کړي. پلستینی وسلوالو د دوشنبه په ورځ له غزې څخه یو توغندی چې اوږد واټن ویشتلی شي د اسرایلو د قلمرو خواته وتوغاوه چې تل ابیب په شمال کې پر یو کور راپریوت او و اسرایلیان یې ټپیان کړل. له دې وروسته اسرایلي الوتکو هوایي حملې وکړې او پلستینیانو هم د اسرایلو پر جنوب ډزې وکړې. د چهارشنبه تر ورځې په نښتو کې وروسته له هغې کموالی راغی چې حماس د مصر په منځګړیتوب اوربند اعلان کړ. اسرایل د غزې په ترانګه کې وضعیت په دقت سره څاري، ځکه روانه شنبه په دې سیمه کې د خونړیو نښتو لومړۍ کلیزه ده. اما زرګونه کسان چمتو کړي چې په دې مناسبت په اعتراضي مظاهرو کې ګډون وکړي. د امریکا یوه محکمه وایي په پام کې د روسیې وګړي ماریا بوتینا ته چې کرملن د جاسوسۍ په توګه یې خپل جرم منلی په اپریل میاشت کې د هغې سزا اعلان شي. میرمن بوتینا اعتراف کړی چې په 2016 میلادي کال کې هغه مهال چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته رسېده، دې هڅه کوله د امریکا په محافظه کارو سیاسي کړیو کې نفوذ وکړي. نوموړي پرون د مارچ په 28 د واشنګټن محکمې ته حاضر شو او قاضي میرمن تانیا چوتکان ورته وویل چې محکمه به د اپریل په 26 خپل حکم صادر کړي. بوتینا د دې جرم په خاطر تر 5 کلونو پورې په حبس محکومیدای شي. هغې د پرونۍ محکمې په جریان کې خبرې ونه کړې. ماریا بوتینا خپل واسینی جرم چې په بهر کې د نارجستر ایجنټ په توګه خیانت دی په ډسمبر میاشت کې ومانه. پر نوموړي دا تورونه فدرالي څارنوالانو لګولي او دا قضیه د امریکا د 2016 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د ونډې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر په تحقیقاتو پورې اړه نه لري. د ناتو منشي په توګه د یان ستولتنبرګ د کار دوره پرون تر 2022 کال پورې تمدید شو. ناتو پرون د مارچ په 28 په یو خبر پاڼه کې ویل د ناتو غړي د دې ټلوالي د اسري کول او د ټولو چارو د سمون په برخه کې د خغلی ستولتنبرګ د هڅو ملاتړ کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د ناتو واړه نه وښخړو د هغه د کاري دورې د تمدید لپاره رائے ورکړي. دوستانو خبرونو ملاساتی راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو پلاتون کې وایي افغان حکومت د سولې لټنګېدو وروسته د نړیوال مالی مرستو پرته خی دوام ونه کړی شي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا اوري چې د کرنې او مالداري وزارت وایي پرون یې د کابل ښار د خرغې د بند په سیمه کې ګڼ نیالګي کینولي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په تحصیلي بورسونو کې د درغلیو د مخنیوي او د شفافیت د رامنځته کېدو په خاطر دغه پروسه آنلاین شوې ده. همدارنګه که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې د روسیې لخوا په اشغال شوي ټاپوزمه کریمیا کې د چهارشنبه په ورځ یو شمېر کورونه د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې د مامورینو لخوا تالاش شوي او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرایلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په ترانګه کې پوځي عملیاتو ته چمتو دی. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم مهیا روي. د افغانستان د بیرغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځنګړي سر مفتش وایي چې افغانستان د سولې لټنګېدو وروسته د نړیوالو مالی مرستې پرته خی دوام ونه کړي. په داسې حال کې چې د سولې خبرې جدي پړاو ته رسېدلې، سیګار په یو ریپورت کې همداراز خبرداری ورکوي چې لسګونه زره خروزل شوي او په خو وسلو سنبال طالبان په سوله ییز ډول که په ټولنه کې مدغم نه شي نو د سولې هر راز موافقه به له ګواښ سره مخامخ شي. له دې مخکې په افغانستان کې دننه عامو خلکو په تېره ښځو، مدني فعالانو او سیاستوالو هم د سولې د ټینګښت په صورت کې یو لړ اندېښنې څرګندې کړي. د سیګار د ریپورت جزئیات احمد تکل دروري.
په داسې حال کې چې متحدو ایالاتو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې چټکې کړې، د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش اداره سیګار په یو نوي راپور کې خبرداری ورکوي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالی مرستې پرته ښایي دوام ونه کړي. راپور یادونه کوي چې په افغانستان کې د دوامداره سولې د ټینګښت بیه به هومره زیاته وي چې لګښت یې یوازې نړیوال مرستندویان ورکولی شي. د سیګار مشر جان سوپکو پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د دې راپور جزئیات له خبریالانو سره شریک کړل. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې که شاوخوا 6000 وسلوال طالبان په سوله ییز ډول په ټولنه کې مدغم نشي د سولې هر راز موافقه به له ګواښ سره مخامخ شي، ځکه هغه طالبان چې ډیر د سولې لیوال نه دي او یا له سولې د ګټې اخیستو تمه لري، ښایي بیا یا جګړې یا لوټ تالان ته مخه کړي. ښاغلی سوپکو وویل چې د افغانستان د اقتصادي ودې او کاري فرصتونو په برخو کې په تیرو څو کلونو کې هیڅ کار نه دی شوی. په داسې حال کې چې تمه ده وسلوال طالبان به د سولې د یوې موافقې په نتیجه کې عادي ژوند پیل کړي.
That's good news is we're focusing on the region, focusing on economic.
دا خبره ده چې پر سیمه او اقتصادي ودای تمرکز کیږي، خو دا وده په نوي زیږیدلې حالت کې ده. زموږ ډیر وخت او پیسې ځکه لا سولاړل چې مخکې لدې مو په دې برخه کې هیڅ اقدام ونه کړ او ډیر پیسې مو پر اباس کارونو ولګولې، نه په حقیقي برخو چې د افغانستان حکومت او اقتصاد وکولای شي د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو تمرکز وکړي. په تیره چې شاوخوا 15,000 طالبان چې ښه روزل شوي او ښې وسلې لري باید د سولې د موافقې په نتیجه کې په ټولنه کې مدغم شي. سیګار په خپل نوی راپور کې هغه خطرونه را برسېره کړي دي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو د خبرو د بریا او د سولې لټینګښت وروسته ښایي افغانستان ورسره مخامخ شي. سوپکو په خپل وینا کې ویل چې پالیسی جوړونکي باید دا خطرونه له پامه ونه غورځوي او د مخنیوي لپاره پر پلانونو کار وکړي.
What we are trying to do in this report is
هغه څه چې موږ په دې راپور کې غواړو دا دي چې احتمالي خطرونه را برسېره کړو، څو پالیسی جوړونکو فکر پرې وکړي. او اوریدلې مې دي چې ځینو پالیسی جوړونکو دا کار پیل کړی دی او کانګرس په دې اړه فکر وکړي، ځکه داسې خو امکان نه لري چې د سولې له موافقې یو ورځ وروسته د پلانونو جوړول پیل کړي. د سیګار راپور زیاتوي چې د سولې د خبرو له بریا وروسته ښایي 300,000 کسیز افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په هغه صورت کې چې معاشونه یې ورونه رسیږي د افغانستان ثبات له یوه جدي ګواښ سره مخامخ کړي. د سیګار راپور دا یادونه هم کوي چې د سولې له موافقې وروسته په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند بیا پیل به له افغانستان سره د امریکا د کانګرس د مرستو او د عوامو د ملاتړ د کمیدو باعث شي. سیګار خپل راپور په داسې حال کې خپروي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په روانه اونۍ کې اروپایي هیوادونو افغانستان او سیمې ته د خپل سفر نوې دوره پیل کړې او تمه ده چې د طالبانو له استازو سره بیا هم په قطر کې خبرې وکړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ولسمشر محمد اشرف غنی ویل ترکمنستان سره توافق ترسیل چې د نفتی موادو په مقابل کې به د هیواد تمرمر صادروي. خغلی غنی د پنځشنبه پورز د جلغوزي د پروسس او بستبندۍ او د وسپنی د ویلیکیدو د فابریکو په پرانیست کونډه کې ویل چې د ملي وحدت حکومت هڅه کوي افغانستان له واردیدونکو واد نه په صادرونکو واد بدل کړي. رحمت الله افغان له کابل نور تفصیل سره.
افغان ولسمشر وای په داسې حال کې چې نور فکر کوي په افغانستان کې وضعیت مبهم دی. افغان سوداګر او پانګوال د نړیوالو باور راجلبوي او د کار زمینی برابروي. محمد اشرف خنی د پنځشنبه په ورځ د جلغوزیو د پروسس او بستبندي او د اوسپنې د ویلې کېدلو د فابریکو په پرانسخونډه کې وویل افغانستان به د صنعتي موادو د واردونکو هیواد نه د صنعتي موادو په صادرونکو هیواد بدل کړي.
ترکمنستان سره په نتیجه کې رسیدلی یو چې په مرمر د نفتی موادو په بدل کې موږ صادرات کولای شو. نه د آذربایجان اوس د اروپا بازار ته خلاص ده.
خغلی غنی وویل چې افغانستان د دویم درجه اجناسو د وارداتو ځای نه دی او له دې وروسته به ضبط سي. نوموړي همداشان زیاته کړه چې افغاني محصولاتو ته ښه بازار موندنه سوې ده چې له هغې جملې د متحد عربي اماراتو او آذربایجان بازارونه دي. محمد اشرف خنی وویل نور نه غواړي چې د بامیانو کچالو پاکستان ته صادر سي او پر ځای به یې آذربایجان ته لیږدول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په 1990 کال کې بهرنیو هیوادونو ته 600 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات درلودل. د سیمې هیوادونو ته د هوایي دالیزونو پرانستل، د چابهار بندر لاله نورو هیوادونو ته د افغاني مالونو صادرات، د چین، قزاقستان، هند او ازبکستان لاله د افغان سوداګرو صادرات د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي اومده لامل ندی. د افغان سوداګرو اومده صادرات وچه او تازه میوه، طبي بوټي، قالینې، پستوکي او نور بلابل اقلام تشکیلوي. بلخوا د نویو تاسیس شویو فابریکو مسؤلین ګاونډیو هیوادونو ته د دغملرونکو اوسپنو او جلغوزیو له قاچاق نه اندېښنه څرګندوي. د میهن سټیل د فابریکې رئیس نقیب الله وای
اقدامات بې سابقې کړی
څو غوای ولسمشه لوري د وسپنې د قاچاق د مخنیوي لپاره بې ساري کارونه سوي دي. اوس هم کندهار، سپین بولداک، پکتیا او انګور اډې له لارې زیات قاچاق کیږي چې مخه باید ونیول شي. ولسمشر وویل چې د قاچاق مخه به ونیول شي. نوموړي زیاته کړه چې په پکتیا، کاپیسا، لغمان، کونړ او ننګرهار کې به پانګونه وکړي چې ګاونډیو هیوادونو ته د قاچاق مخه ونیول شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو زموږ غږ ساده راډیو نوري د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په تحصیلي بورسونو کې د درغلیو د مخنیوي او د شفافیت د رامنځته کېدو په خاطر دغه پروسه آنلاین کړې. د دې وزارت چارواکي وروسته له دې د تحصیلي بورسونو لیوال اړ نه دي چې تحصیلي بنسټونو ته لاړ شي او فورمې ډک کړي. دوی وایي هر لیوال کولی شي د تحصیلي بورسونو امتحان په خپل کور کې د انټرنیټ له لارې ورکړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې، خو رپورټ ته یو محصل په غږ پیلېږي.
محمد امین نوم محصل وای تحصیلی بورسونو ته د لاسرسی په خاطر د فساد او روابط العمل اندېښمن دی او تر اوسه نه دی توانېدلی چې د تحصیل د دوام لپاره امتحان ورکړي. محمد امین مې په کابل کې یوه ورځ غرمه مهال چې اسمان برګ برګ و او له ملګرو سره کور ته روان و وکوت. د ده په خبره په بهر کې تحصیل کول یوه هیله ده، خو وای
زیاتره بورسای کې میاین اوناره
ډیری بورسونه چې راځي هغو کسانو ته ورکول کیږي چې پراس کیږي او یا زور او یا پیسې ولري. شاهد یم چې ډیری بورسونه د هغو کسانو رونه او رونو او یا خپلوانو ته ورکول کیږي چې له چارواکو سره کافی پیژندګلوي ولري.
د دغه بورسونو د ویشلو په پروسه کې د فساد او اړیکو د شتون په حق له د اندېښنو ترڅنګ ځینې نورې هیلې هم شته، او هغه دا چې حکومت او په تېره د لوړو زده کړو وزارت وکړی شي چې په دغه پروسه کې شفافیت رامنځته کړي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل فرض علي وایي حکومت باید تحصیلي بورسونه د ملي شورا د غړو، با نفوذه کسانو او سیاسي ګوندونو له ولکې وباسي.
واضح است که وکلا زوردارا برای خود تاسیس میتن، اما
واضح ده وکیلان او ځینې زورواکي دغه بورسونه ځانونو ته ځانګړي کوي، خو سل په سلو کې داسې نه دي. کېدای شي په ځینو برخو کې شفافیت ووسی، خو په ډیری برخو کې فساد او درغلي موجوده ده.
هر کال شاوخوا شل هیوادونه او بهرني پوهنتونونه افغانستان ته لږ تر لږه 2000 تحصیلي بورسونه ورکوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دا مني چې ځینې سفارتونه یو شمېر تحصیلي بورسونه ځینو سیاسي کسانو، ګوندونو او د ملي شورا غړو ته ورکوي. د یاد وزارت ټینګار په دې دی چې دغه بورسونه دې د دغه وزارت له لارې وویشل شي. په دې هدف د لوړو زده کړو وزیر د پنجشنبې په ورځ یو نوی سیستم اعلان کړ چې د بورسونو لیوال کولی شي وروسته له دې دغه بورسونو ته د لاسرسي په هدف آنلاین امتحان ورکړي. نجیب الله خواجه عمری وای دغه سیستم سر لننه د پلی کېدو وړ دی او د فساد او درغلی شتون پکې پای ته رسیږي.
بابا کاراندازی سیستم
د دغه سیستم په کاریدو سره وروسته لدې څوک ادعا نسی کولای او یا حق اوازې چې په تیر کې موجوده وي چې دغه بورسونه چیرته ځي او پر چا ویشل کیږي پای ته رسیږي. هر کس چې په دې شرایطو برابر دی په آنلاین ازموینه کې برخه اخلي او د ازموینې په پای کې نتیجه ورکول کیږي. امتحان ورکوونکي په خپله پوهیږي چې څو پوښتنې حل کړي او څو نمرې اخیستې دي.
د دغه نوی سیستم له مخې د تحصیلي بورسونو لیوال اړ نه دي چې د امتحان ورکولو په هدف وزارت ته لاړ شي او یا فورمه ډکه کړي. د تحصیلي بورسونو آنلاین سیستم دغه زمینه برابره کړه چې هر څوک او له هرې سیمې چې وي او انټرنیټ ته لاسرسی ولري کولی شي په آنلاین توګه ازموینه ورکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د کرنې او مالداری وزارت د مدني ټولنې په مرسته د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار د قرغې د بند په سیمه کې ګڼ نیالګي کینول. د دې وزارت مسؤلینو د نیالګیو کینولو په مراسمو کې د کابل ښار د هوا د پاکوالي او د ککړتیا د مخنیوي ډاډ ورکړ، خو کابل ښاریان د دغه ښار له ککړې هوا شکایت کوي او غواړي چې حکومت د کابل ښار سمسورولو ته هڅې وکړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورټ کې چې د نیالګیو کینولو په غږ پیلېږي.
دا د کابل ښار د قرغې په سیمه کې د نیالګیو د کینولو غږ وو. د پسرلی لراتک سره د کابل ښار د سمسورتیا او پکې د نیالګیو د کینولو په هدف هڅې تیزی شوي. د هغه ښار د سمسورتیا لپاره چې د هوا په ککړتیا خلک خبرې کوي او د نړۍ په کچه په یو ککړ ښار شهرت لري، د کرنې او مالدارۍ د وزارت مسؤلینو د مدني ټولنې د غړو په مرسته د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار د قرغې د بند په سیمه کې د ځوانانو په ولولو کې نیالګي کینول. د نیالګیو د کینولو په دغه مراسمو کې د کرنې او مالدارۍ وزارت پر مسؤلینو سربیره ځینو کابل ښاریانو هم ګډون کړی و. دوی د کابل ښار د ککړې هوا او کثافاتو نه پزې ته راغلي او د یو سمسور ښار په تمه دي. 55 کلن محمد اشرف تمه لري چې ښار یې له کثافاتو او ککړې هوا پاک وي.
ما با سرسبزی بر وطن سطره و پاک که نظافت دار ما ضرورت داریم، با یک وطن چتل ما ضرورت نداریم.
یوازې دې نه دی چې د کابل ښار له ککړې هوا او کثافاتو نه شکایت کوي، بلکې ډېری کابل ښاریان له دغې ستونزې سر ټکوي. تیر کال د آیر ویژول په نامه د امریکا د هوا پیژندنې یوې ادارې کابل ښار د نړۍ په لسو ککړو هیوادونو کې وشمیره. دغه ادارې ویلي چې د کابل له ښاره وروسته د پاکستان لاهور، الن باتور، مغولستان، د بنګلادیش ډاکه او د هند کلکته او نوې ډیلی هغه ښارونه دي چې د ککړو ښارونو په دویمه، درېمه، څلورمه، پنځمه او شپږمه درجه کې راغلي دي. خو د کرنې وزارت د شنه کمربند د پروژې د عامه اړیکو مسؤول اختر محمد نیکزاد وایي چې د کابل ښار د ککړې هوا د مخنیوي یوازینی لار د دغه ښار خیرازه کول دي.
یکی از راهکار مناسب که میتونه
د موبایل یو مناسب لار چې کولی شي د ځمکې لاندې اوبه ریچارج او د هوا ککړتیا کم کړي د ښار د شنه فضا رامنځته کول دي.
په ایجاد فضای سبز شهری است.
د چاپیریال ساتنې د برخې کارپو غلام محمد ملکیار وای د کابل ښار د هوا په ککړتیا کې خلک هم مهم رول لري.
دا خلک دوی کولی شي د ابتکار په لاس واخلي او پل د چاپیریال هغه برخه چې دوی ژوند کوي ساتنه کوي او د هوا د ککړتیا د ټیټوالي په برخه کې سهم واخلي.
دا په داس حال کې ده چې تیر کال هم د خلکو په ګډون حکومتي مسؤلینو او اړوندو بنسټونو په کابل کې زیات شمیر نیالګي کینول، خو لیدل کېږي چې دغه نیالګي د نه پاملرنې له امله بیرته وچ او له منځه تللي دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په تړانګه کې پوځي عملیاتو ته چمتو دي. نتنیاهو دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې فلسطینیان په سیمه کې د یو کال مخکې نښتو د کلیزې په مناسبت پراخ لاریون ته د تیاری په حال کې دي او په عین حال کې د منځګړي د اوربند د دوام لپاره هڅې روان دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په ریپورټ کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو که څه هم ټینګار کوي چې جګړه به وروستی انتخاب وي، خو وایي په وروستیو څو ورځو کې پوځ ته امر کړی چې د غزې په تړانګه کې د پراخو عملیاتو لپاره سرتیری او پوځي وسایط چمتو کړي. نتنیاهو چې پرون پنځشنبه د غزې په سرحد کې د اسرائیلو له یوې پوځي قرارګاه څخه راستون شوی و، د اسرائیلو په شمال کې د یو نوي سړک د پرانیستو پر مهال خبرې کولې. موږ به د غزې د ترنګ شاوخوا امنیتي کمربند غښتلی کړو. ما په دې وروستیو کې امر کړی چې د پراخو عملیاتو د تیارۍ په ترڅ کې پوځي ځواکونه پیاوړي او اضافي تجهیزات برابر شي. د اسرائیلو ټول وګړي باید پوه شي چې که پراخو پوځي عملیاتو ته اړتیا پیښه شي، موږ به یې په قوت او خوندیتوب سره پیل کړو، خو وروسته له دې چې نورو امکاناتو نتیجه ورنکړه. فلسطینی وسلوالو د دوشنبه په ورځ لغزې څخه یو توغندی چې اوږد وټن ویشتلی شي د اسرایلو د قلمرو خواته وتوغاوه چې د تل ابیب په شمال کې پر یوه کور راپریوت او اوه اسرایلیان یې ټاپیان کړل. له دې پیښې وروسته اسرایلي الوتکو هوایي حملې پیل کړې او فلسطینیانو د اسرایلو پر جنوب ډزې وکړې. له دې سره اسرایلو غزې ته نږدې خپل پوځي حضور پیاوړی کړ، خو د چهارشنبه تر ورځې پورې په نښتو کې وروسته له هغه کموالی راغی چې حماس د مصر په منځګړتوب اوربند اعلان کړ. د راپورونو له مخې مصري منځګړي پرون د اسرایلو خواته وخوځېدل څو د اسرایلي پوځ او حماس ترمنځ د اوربند د پلان په اړه خبرې وکړي. اسرائیل د غزې په ترنګ کې وضعیت په دقت سره څاري، ځکه د شنبه په ورځ په دې سیمه کې د فلسطینی مظاهراتیانو او اسرائیلي پوځیانو ترمنځ د خونړیو نښتو لومړۍ کلیزه ده. حماس زرګونه کسان چمتو کړي دي چې په دې مناسبت په اعتراضیه مظاهرو کې ګډون وکړي، خو د حماس یو چارواکي ویلي دي چې که اسرائیلیان او مصري منځګړي د اوربند په اړه په خبرو کې پرمختګ وکړي نو ښایي فلسطینیان له مظاهرو ډډه وکړي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص دی سیکلن کنا دی
پکتیکا کې امر بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړي. د روسیې لخوا په اشغال شوی ټاپوزمه کریمیا کې د چهارشنبه په ورځ یو شمیر کورونه د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې مامورینو تلاشي کړل. د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې چارواکو ویلي په دې سیمه کې شل تنه تاتاران نیولې دي. جزئیات د فرشتې جلال زئی په ریپورت کې اورو.
دلته د کریمیا په مرکز کې یو شمېر خلک د روسیې د امنیتي کسانو مخې ته ولاړ دي او هغوی ته اجازه نه ورکوي چې لاره بنده کړي. خلک پر پولیسو نارې وهي چې تاسو د ښاریانو لپاره د لارو او سړکونو بندولو اجازه نه لرئ، خو پولیسو خبرداري ورکول چې له مخې لري شي. د کریمیا د مرکز یوې اوسیدونکي اظهاره سید خلیلیو چې میړی پروند د روسي پولیسو ونیو خبريالانو ته ویلي
کنام سیوډنی پرشلی س اوبسکم 6
پولیس د سهار په پاو باندې شپږ بجو زموږ د کور تلاشي تراغلل، پلس کم 9 بجو یې تلاشي خلاص شو. څنګه چې هغوی ور راوټکاو موږ په هیرو چې خبره څه ده، هغوی وسلې درلودې او ټول خونی وکتلې. بیا څارونکي او عیني شاهدان راننوتل. هغوی هیڅ نه موندل نو یو شمېر کتابونه لکه قران کریم ورسره واخیستل. د اشپزخانې د الماری پر سر یې دوه کتابونه وموندل چې هغه اصلا زموږ نه وو. د اکیم عثمانوف میړه هم پرون د روسیې امنیتي مامورینو نیولې دی. پولیسو کلاشی زموږ د ماشوم له خونې پیل کړ او بیا زموږ د خوب خونې ته ننوتل. هلته هغوی زما د ماشوم په جامو کې داسې کتابونه چې ممنوع دي وموندل. زما میړه ورته ویل چې دا کتابونه زموږ نه دي، خو پولیسو شکنځل کول او ویلې چې دروغ مه وایې. د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې مامورانو ویلي چې په سیمه کې د حزب تحریر په نوم د افراطي ډلې د غړو د نیولو لپاره عملیات کوي. په روسیه کې د دې ډلې پر فعالیت بندیز دی، خو په اوکراین کې د حزب تحریر پر فعالیت داسې بندیز نه دی لګېدلی. دا ډله ادعا لري چې په نړۍ کې د مسلمانانو د یوځای کولو او د اسلامي خلافت جوړولو لپاره فعالیت کوي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپوزمه په زور له اوکراین جلا کړه. د رپورټونو پر اساس له هغه راهیسې یو دېرش تاتار په دې سیمه کې نیول شوي او د حزب تحریر سره د تړاو په ګومان محاکمه شوي هم دي. د بشري حقونو یو شمېر مدافع ډلې وایي چې روسیه په کریمیا کې پر تاتارانو د دې لپاره فشار راولي چې د کریمیا له اشغال سره مخالف دي. د کریمیا د پیوستون په نوم ډله چې په دې سیمه کې د بشري حقونو د دفاع لپاره مبارزه کوي وایي چې د کریمیا په مرکز او شاوخوا سیمو کې د تلاشۍ کڼ شمېر عملیات شوي دي. د ډلې ویلي چې پولیسو وکیلانو ته اجازه نه ورکړي چې د نیول شو وکړو سره خبرې وکړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو وسم یو اړبیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی سایز زلمی خلزاد پرون په بروکسل کې او د غلطې د ناټو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره د افغانستان د سولې په اړه په وروستیو هڅو خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال بیرته اسلام آباد ته ستون شي. نوموړی وروسته لاغه له اسلام آباد څخه کابل ته ورغوښتل شوی و چې د عمران خان په یو لړ سرګندونو چې په افغانستان کې د یو موقت حکومت په جوړېدو په کې ټینګار شوی و افغان حکومت غوسه څرګنده کړه. هرات ښار ته نږدې په مسلق سیمه کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي. له دې مخکې د فاریاب ولایت چارواکو ویلي و چې پرون د سیلابونو له کبله د دوو ماشومانو په ګډون ټول څلور کسان دغلته مړه شوي دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د مخابراتي شرکتونو زرګونه نارېجستر شوي سیم کارتونه یې راټول کړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په تړانګه کې پراخو عملیاتو ته چمتو دی. د امریکای و محکمه وای په پام کې د روسي وګړي ماریا بوتینا ته چې د کرملن د جاسوسي په توګه خپل جرم منلې د اپریل په میاشت کې دا غي سزا اعلان شي. او دا ناتو د عمومي منشي په توګه د یان سلطنبرګ د کار دوره پرون تر 2022 میلادي کال پورې تمدید شو. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ ولولئ. ولیزو پروګرامونو ته زو د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام خبري کې او همدارنګ کور کله مخبرو خو ترغه مخ کې راځي چې له اسمت ساروان څخه د آیا په هیګي د لړۍ یو بل برخه واورو.
ل ام آی ټی په هنتون سره یو اړوندې کمپنۍ به چلون کې مینی بسونه یا ویګنونه جوړ کړي او په لاند وخت کې به په نیویارک او کالیفورنیا کې ورڅخه کار واخیستل شي. دا مینی بسونه به چې اپټیمس راید نومیږي په لومړی پړاو کې د یو صنعتي او تحقیقاتي پارک کارکونکي د کار ځای ته رسوي. په دغه پارک کې چې 2 هکتار لوی دی ټولټال 900 تنه کار کوي. تر دې مخکې له بي چلوونکو بسونو څخه په سویډن، سنگاپور او فنلند کې کار اخیستل شوی و. د ام آی ټی په هنتون مینی بسونه به د سشکال په دوبي یا د کال په دوهم فصل کې رسمن کار پیل کړي. لدی مینی بسونو څخه به د غراس د نیویارک او کالیفورنیا په یو شمیر شارونو کې د سپرلیو د وړلو راوړلو لپاره کار واخیستل شي. ټاکل شوی دی چې اپټیمس رایټ مینی بسونه په کالیفورنیا ایالت کې د املاکو د معاملو یو شمیر اداري واخلي چې د هغو په وسیله د کورونو او اپارتمانونو پیرودونکي کورونو او اپارتمانونو ته ورسوي. ویل کیږي چې په دغه مینی بسونو کې له څلورو تر شپږ کسان ځای شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، خوارځواکي یا سوې تغذیه په ماشومانو کې هغه سی ستونزې ده چې کچېرې په پایل کې مخنیوي ونه شي نو ماشوم د ټول عمر لپاره ای بي کولای شي. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمنه د یونسف په دفتر کې د تغذیه مسوله ډاکټره پلوشه انوري ده.
پیل کې یک بدی خبره ته وکړي چې په افغانستان کې د سوې تغذیه د حکومت حد ده.
سروې چې شوی ده د تغذیه نېشنل سروې هغه شوی او دا خودل چې په هر لاس کوچنی ماشومان د 15 کلونو لګ سلور د کوټه قد مساب دی،
یعنی د دوی قدونه لاند پاتې دي یا ټیټ پاتې دي؟
هغه قدونه لاند پاتې دي، د هومر د لحاظ نه لاند پاتې دي. مناسب قد ته ورسیږي د هغه قد نه رسیږي. دا ماشومان نه لحاظ د فزیکی له لحاظ نه لاند پاتې دي، د دماغي له لحاظ نه او د ذکر د دماغي لحاظ نه هم ډیر پاتې دي، ځکه چې هغه نشي کولای د زکاوت درجه ډیر بلندې ورسره چې کله چې هغه په جامعه کې د کار بازار ته ننوزي هغه ډیر مشکلات مخامخ کیږي، ځکه هغه په خپل پتانشل لحاظ نه رسیږي. زوی تغذیه دوه شکل لري، یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراکي خو ضرورت مکمل نه اخیسي، او هغه کله چې قدی لاند پاتې کیږي، زکاوت لاند پاتې کیږي، او کله چې تاسو وګورئ هغه داسې نه وایي چې هغه سوی تغذیه دی، ځکه چې جامعه هم داسې دی لکه په یو قریه کې دلته خوراک مکمل نه دی. او بل هغه دی چې کله چې ماشومان هاد دی په شدید ډول، کله چې ماشوم اسهال کیږي او یا بل مریضی ته مواجه کیږي، هغه په شدید هاد توګه سوی تغذیه ته مواجه کیږي، مونږ دې ته وایو سوی تغذیه هاد ټوله 3 میلیون کیږي.
یعنی مونږ په ټوله کې ویلی سو چې 3 میلیون ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي.
ام داسې وایل شو.
بله، اوس به راسو دیته چې د خوارځواکۍ یا د سوی تغذیه لامل څه کېدلی سي؟ ولې یو ماشوم په سوی تغذیه اخته کیږي؟
کمبود غذا نه شروع کیږي، د مور شیدې نه اخلي په مکمله توګه، او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د متممه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري، خو هغه دلته نشته دی. بیا دا یو عمل دی، بل عمل مرزي هم بل سبب کیږي، ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نه خلی یو مرسه اخدکیږي، دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراکونه کی، او دا تجدید کیږي حالات. او بل هم دا د چیکل زمونږ په کورنۍ کې ډیر ماشومان په یو کورنۍ کې شته دي، او دا بل عمل دی چې خوراک په هر ماشوم په کافی انداز نه درکیږي. او بل هم د ادم د دسترسي د او بو د سکلو د پاک او بو د سکلو، او هم د تشنابونو د صحیح مویتی، او دا شیان هم هغه عمل دی چې دا تشدید کیږي، ځکه چې کله چې او به ناپاکوي هغه ماشوم خوري، بیا ایسال کیږي، ایسال هغه بیا د جذب د مواد نه مانی کیږي، هغه تجدید کیږي. بل هم آدم د آگاهی د کورنۍ دی، والدین په دې نه پوهیږي چې ماشومان کوم خوراک هغوی ته په کوم سن کې ورکي.
بله،
په خپله مور په سوی تغذیه مواجه دی. شاوخوا 500,000 میندې لرو چې هغوی سوی تغذیه مصاب دی، ځکه چې هغوی نه پوهیږي چې کوم خوراک وکي. یو استدی هغه مطالعه خوده لیده چې په افغانستان کې مونږ د کمبود غذا نه دومره مواجه نه یو،
خونه
پوهی ده مونږ تنوع د غذایی شته دی، بط هغه مشکل ده چې خلک نه پوهیږي کوم غذا څنګه وخوري.
اته خبر کې دا وزیس ولات چې یو ماشوم هم د مور په ګیډه کې په خوارځواکۍ اخته کېدلی سي، ام کله چې دا نړۍ ته راځي کنه په دوه حالتو کې په دې مرض باندې اخته کیږي. اوس که درته وایي چې څنګه یو څوک په دې پوه شي چې دغه ماشوم سوی تغذیه ده، علایم راته وایه.
مور دومره عمل اخلي، دا هغه لومړی ورځ تر دوه کلنۍ پورې مونږ هغې ته وایو طلایي
دوره.
ژوند ټول هغه فزیکي، دماغي، زکایی پتانسیل په طفل کې هم دی دوره کې مونږ خاموش مرض ته وایو، ځکه چې خلک هغې ته مرض پشان نګوري. هیڅوک دلته په یو کلینیک نه راځي چې وایي چې زما ماشوم قد لوړ شوی نه ده، زما ماشوم نمور ښه نه دی، ځکه چې هغوی نه پوهیږي. په نښه کې ماشوم د خپل عمر په لحاظ کوچنی پاتې کیږي، یو نښې دا دی. بل دا دی چې ماشوم ډیر داسې اساس مخرش به وي کله چې ماشوم په سوی تغذیه وي، هغه نارمل ماشومان هغه چې ګورم هغې بازی کوي. بل دا دی چې دغه ماشومان ډیر ژر مریض کیږي، ژر مریض کیږي، د مریضۍ نه داسې جوړ نه کیږي بیا بل مري. خو دومره داسې نه دی چې مونږ وایو چې دا ماشوم تبه لري. سوی تغذیه داسې نښې نښانې نه لري چې مونږ وایو چې تبه دی، د رنگ د ژیر دی داسې. خو د خپل د نارمل حالت نه کله چې ماشوم پاتې وي، ماشوم مخرش وي، ډیر ژرا وکي، دا شیان مونږ ته یو علایم دی.
که داسې په خلاص ډول وایي، هغه ماشومان چې په سوی تغذیه باندې اخته یې قد یې ټیټ وي، ډنګر وي، پوستکی غونج وي، رنګ یې ژیړ وي، دا رقمي، آیا همدا نښې نښانې دي؟
کولی شي دا نښې ووي، داسې لکه اسهالات غوندې چې
هغه نه ورته پیدا کیږي،
داسې نښې نه لري.
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسي چې دا ماشومان اصلا په د خوارز وکی باندې اخته نسی.
کله چې ماشوم زیږل کی په لمړی او ساعت کې باید مور شیدې واخلي، نه تنها د معافیتي لحاظ نه ډیره ګټور دی، دا د طفل په وجود باندې تیار شوی ده.
بله،
هیڅ شیدې، هیڅ شی د مور د لمړی ساعت شیدې ځای نه نیسي.
بله،
کله چې ماشوم تر شپږ میاشتې پورې په خالص یوازې د مور په شیدې باید تغذیه وشي. کله چې ماشوم پنځه شپږ میاشتې چې ورسید، ورو ورو نور خوراک هغې ته ورکړي، دا ځکه چې وروسته له شپږ میاشتې د مور شیدې اساسي ده، خو کافی ده، رشد کافی دپاره کافی نه ده. دو کلن پورې د مور شیدې کوچنی ماشوم ته باید ورکړي، خو د دسترخوان غذا هم هغې ته موږ باید معرفي وکړو، هغې ته ورکړو.
او بله مهمه خبره دا ده چې کله ماشومانو کې دغه نښې نښانې ویني زه خوارځواکۍ باندې اخته سوی، یو سی مرکز ته یې بوزي
خامخا. او هر کله د خپل ماشوم باید واکسینونه په وخت زمان هغې اخلي. کله چې واکسینونه اخلي طفل مریض کیږي،
بله،
غذا نشی اغسته، او دا سبب کیږي چې ماشوم په سوی تغذیه کې هغه روان شي او هغه تشدید کړي. کله چې میندې ماشوم ته غذا ورکړي، خپل لاسونه په پاک صابون ومینځي، ځکه چې د ماشوم په دې نړۍ کې تازه سترګې پرانیستې دي، او دا چاپېریال ټول هغې ته نوی دی، او تر څو چې د هر میکروب او هر هغه هر څه شي چې مقاومت د هغې نه مقابل پیدا کړي، خامخا هغې تر څو چې مقاومت پیدا شي هغه مریض کیږي. خو د مقابلې په لحاظ مونږ واکسین لرو. کله چې مونږ افضل سهام مراد وکړو، مور او غذا په وخت زمان ورکو، او بل خبره ده چې میندې ماشومان په وقفه هغه تقسیم اوقات جوړوي ماشوم ته، او یا هم منتظر نیسي کله چې ماشوم وژري هغې ته
ډوډۍ ورکړي.
په همدې لحاظ هغوی ضروریات د وجود نه هم ډېر دی، په همدې خاطره هغوی باید غذا په منظمه په ډېر کرات هغوی ته غذا ورکړي. شیدې خو اتمی به ورکړي تر دوو کلونو پورې، خو هغه د شپږ میاشت وروسته هغه غذا چې ورکړي هغه باید تازه تیار شي، هغه ګرمه او بیا پریدي چې مناسب درجه حرارت راشي بیا هغه ته ورکړي. تنوع د غذا مهمه ده. موږ ګورو چې میندې هغه شوروا جوړوي او صاف اوبه ماشوم ته ورکړي، او د ماشوم معده دومره کوچنۍ ده چې څو کشوکې هغه سوپ یا شوروا شیان وخوري هغه سیر کیږي. مواد غذایی په هغې کې نشته. همیشه موږ میندې ته دا مشوره ورکوو چې باید غذا د ټولو حبوباتو او سبزیجات سره یو غذا جوړ کړي، بیا هغه میده وکړي په مکسر کې دی که په آوان کې دی که یو شی، بیا د هغې نه غلیز غذا هغې ته درکړي.
ډېره مننه، خیر اوسې. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ماشومانو د سوی تغذیه خوارځواکۍ په اړه د ډاکټر پلوشي انوري خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
کور کلی
سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوګو مینوالو سلام.
آیا تاسو د کینول شو نیلګي او څډول ساتنه کوي؟
نگهداری او به په وخت ورکو، پارو سره په وخت ورکو، قیچیکاری په وخت کړو، ماشومان او نیسات تو حفاظت کړو.
د نیلګي او ساتنه او پالنه څه ګټې لري؟
زموږ موحد به بیخي صفای، بیخي به مریضین نه مرداري بنی، د اب هوا به زموږ بیخي صفای.
او څنګه کولای شو چې د نیلګي او سم پالنه او ساتنه وکړو؟
فقط او بو ورکو او شاخونه ماخونه ماشومان مات وکړه، ساری به خوشینه کو، د خپل وطن په خاطر د نیال خدمتو
خوګوریدم کو. نن پام دې موضوع غږی ګوچی ولی زنی خلک کله چې نیلګی کې نوې سم ساتنه ترې نه کوي او باید لکینول شو نیلګی وڅ ډول پالنه او ساتنه وشي. د دې موضوع د خیراس پړنې په منزور د عام خلکو د نظرونو ترڅنګ د کرنې او بولګونی او مالداری وزارت لیو مسول سره مرکه لرو. زه سهارګل میرزا يم او پایل د مریم توخی په غرا پور کوي چې د نیلګی او د ساتنې او پالنې پاړې چمتو کړه ده.
خوږو دوستانو، که چیرې ځمکني او زراعتي تاریخ ته ځیر شو نو معلومه به شي چې اکثره انسانانو د پسرلي پیل د ونو او بوټو په کرلو سره پیل کړی دی او هڅه یې کړې چې له خپلو سیمو څخه سالمه ګټه پورته کړي. اوس هم د ټولنې بیلابیل وګړي هڅه کوي چې خپله سیمه شنه کړي، ځکه د ښارونو ډېرې ګڼه ګوڼې او د صنعت پرمختګ د دې سبب شوی چې هوا ککړه او اکسیجن کم شي. نو د دې ستونزې د حل لپاره د نیالګیو اړتیا محسوسېږي. په افغانستان که اکثر وخت یو شمیر مدنی ټولنې، شوراګانې او ځوانان حشر کوي او په یو شمیر سیمو کې نیالګي کینوي، خو وروسته یې ساتنه او پالنه نه کیږي او هغه کینول شوي نیالګي ونې او ګلان د وخت په تیریدلو سره وچیږي او له منځه ځي. د کابل په دریم پروان کې نیالګي پلورل کیږي. دلته د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد صدیق هم د نیالګیو د اخیستو لپاره راغلی. نوموړی د کینول شویو نیالګیو په وړاندې د خلکو له بیغوری سر ټکوي او وایي
حفاظت نه کوي، یو غوته اوبه نه ورکوي، د ماشومانو ته توصیه نه کوي، غوډي شاخونه ماتوي، اوبه نه ورکوي. مونږه په سراغلی پغمان د سرکو د بغل د سرکو په خاطر غنی کینی، دغه د مکتبو په خاطر لیږي، د ثواب په خاطر چې وطنم تر سبزش. باید خلک حفاظت وکړي. مونږه یو دوه پروسه کولم هم کې کودل، خو خلکو حفاظت و نه کړ. د ادمون اوبه خلکو نه ورکړي، نیمه و چشوي حیوان دی ورزی پانی خوری، سو که ممانعت نکی نو دا ډیر غټ مشکل ده، له حد زیات مشکل ده. پدې چې دا غدی مونږ تاسې وطن لک سرسبز شي، آباد شي، دا میکروبونه ورکشي، دا باید خلک حفاظت وکړي.
کله وی خو د نیالګیو کرل لازمی چاره ده، نو له بل پلوه د دغه نیالګیو سم ساتنه او پالنه هم مهمه خبره ده، چې دا کار بیا د ټولو وګړو یو ملي وظیفه هم ګڼل کیږي. د هیواد په کچه هر کال د نیالګیو د کینولو په منزور پروګرامونه نیول کیږي، خو د دې پاره چې نیالګي باید څنګه وساتل شي لازم معلومات نه ورکول کیږي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکی شفیق الله ملکزاده وایي چې دوی د نیالګیو د کینولو ترڅنګ د حفاظت په برخه کې هم خاصه پاملرنه کوي. نو موږ زیاتوي
خپل یک دوه خپل حفاظت کوو، خپل فارمونه لرو، خپل نگهداری کړو. تینا نگهداری او به په وخت ورکو، پارو سره په وخت ورکو، قیچیکاری په وخت کړو، ماشومان او نیسات تو حفاظت کړو، تا هغه میوه ونیسي هم تنان اخري خیر ورس. خپل باغونه لرو، بسته جوړ نیالګی نه ډګ خلک باید یو نیال هر جای ته جای نه لري، او کوڅه کې لار کې پارک یو نیال کې دي ډیر ثواب کار ده.
خیرازی او سمسورتیا سره دی چې د هوا په پاکوالي او د سیمې د ښکلا په برخه کې مهم رول لوبوي، د انسان پر روح او روان هم مثبت اغیز پرې باسي. دا چې په کابل کې خلک د نیالګیو د اخیستلو لپاره لیوالتیا لري کنه، د کابل ښار یو نیالګی پلورونکی محمد ایمل وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال نیالګي ډیر پلورل کیږي. نوموړی زیاتوي
اکثر خلق دمنګ نه د انیلګي حملوک ډیرولې، ځکه نوې راغله افغانستان کې د کابل کې اکثر خلک دي. دمنګ د خلک مرادي چې اورات دولت لپاره موږ نه ګلا د ټول پکړای وړي، خالي کرای باندې وړي به بهتر وړي. موږ انیلګي چې دي، د هم د افغانستان دي، هم د ایران دي، هم د غدي آلندي دي.
اکثر وخت ځینی ماشومان او تنکی ځوانان په زور یو شمیر انیلګي خرابوي. د ټولنې د ټولو وګړو مسولیت دی چې د انیلګي سم پالنه وکړي. د ننګرهار ولایت سیدون کې
فضل ربی وای چې د ټولنې ټول وګړي کچیرې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي نو ټول افغانستان به په څوکلونو کې شین شي. نو مړی وای
ما توسیه د کورنۍ لپاره چې باید نیالګي چې وکړي چې باید واړه دا ونه لري وساتل شي او سرکو غار چې کوم نیالګي کړل شي هغه باید واړو واړه تنه پانی ګلان یا سبل چې دا باید تنه ونش کړي ځکه چې نیالګي زموږ د محیط لپاره ډیر فائدہ مند دي. زموږ محیط ښه بل خبر دا چې باید هر کور کې نیالګي وي ځکه چې کور پہ خیسخ کاری زمنگ د کور چابیل پہ خیسخ کاری دا نور حیوانات چې کوم نباتات ته یی بوډه د پانی الګې د پاره نقصان کې باید دا دا غونه لري او ساتو او باید هر یو انسان یو نیالګې ځان د پاره یو د پورا افغانستان د پاره باید وکړي چې ته یو نیالګې وکړي زمنګ موحد به بیخي صفای بیخي به مریضین نه مرداری بنی دا اب هوا به زمنګ بیخي صفای.
ونی او بوټی د انسان په ژوند کې څومره مهم رول لري. د پالنې او ساتنې په برخه کې عام خلک څه نظر لري؟ د خبرونې په دې برخه کې د عامو خلکو نظرونه لرو چې په ګډه یې.
زمانه من انجینر وایسودین وایس د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو ما او اوس کابل کې اوسیدم. اول خو د نیالګي کې خودل هر فرد د جامعې ته ضرورت چې باید کېږي او بل کې خود د نیالګي باید دغه سامنے ساتنه وکړي. دا خو مهمه نه ده چې څوک دراسي هغه د نیالګي د کېږي په ځای کې او هغه خپل فیسبوک یا کسته واخلي او د ټولنیز صفو ته د ځکندې چې ما یو نیالګي کې خود ولې دغه روزنه ضرورت ده.
زما نوم عمیره ده، د کندهار اوسیدونکی یم. باید خپل ماشومان ټولو پوه کړي چې لاس ور نه وړي ماتې نه کړي او دا خو زموږ د وطن هم ښایست ورکوي او هم پاکوالی ورکوي هم هوا پاکوي. خو زه په خپله یو ښځه یم، ما هیڅ وخت نیالګۍ نه دي کښېنولی. دا پر نرو پر ښځو حق دي چې کښېنوي.
نما نمبر ولاده دی پغمان وسیدین که دا وسیدین که ذات وایم چه فقط و باور کا او شاخونه ماخونه ما شما مت نکا ساری که خوش نکا و دی خپل وطن په خاطر دا نیال خدمت و
خو ګوریدین کو. هر کال د افغانستان د کرنې او بولګونی او مالداری وزارت په ټول هیواد کې زرګونه ونې او بوټي کینوي. دا چې دغه وزارت سږ کال څومره نیالګي د کر لپاره چمتو کړی دي، څومره موسمیر او څومره غیر موسمیر دي او د نیالګي او د ساتنې په برخه کې کوم معلوماتي پروګرامونه لري، دا او دې تنور ډېری پښتنې زموږ همکاري مریم توخی د افغانستان د کرنې او بولګونی او مالداری وزارت د ځنګلونو د برخې له رئیس محمد امان امین یار سره شریکې کړې دي.
افغانستان کې تاسو سږ کال څومره نیالګي په نظر کې لرئ چې بازار ته عرضه کړي او دولتي ادارو ته وشي؟
افغانستان په کچه باندې په مجموع کې 6.5 میلیون نیالګي سږ کال د مختلفو اداراتو د خانه بیا هم تاسو ته مشخص وایم د کرنې او بولګولو وزارت د ولایتونو د لارې 1.6 میلیون نیالګي یعنی مطابق د طرز العمل آماده د توزیع لري.
دغه نیالګي څومره به مثمری او څومره همداسې یعنی غیر مثمر؟
منګه خو مجموع کې د کرنې او بولګول وزارت د ځنګلونو ریاست په خاطر د چاپیریال ساتنې د حفاظت په خاطر باندې موږ غیر مثمرې ونې توزیع کوو چې 1.6 میلیونه نیالګي چې موږ راویلې دا غیر مثمر دي او دا په مجموع کې د 40 میلیونه نه که په داسې احصایې باندې چې لاړ شو تقریبا د شپېتو یا کم زیاتو شاوخوا کې مثمر دي او نورې غیر مثمر دي.
ځینې خلکو سره چې موږ مرکې کړو دوی به ویل چې موږ نیالګي اخلو مثلا هر کال کینو، خو بیا هغه نیالګي زر وچیږي او له منځه ځي. دلته به مشکل په نیالګیو کې وي که په ساتنه کې؟
زه فکر کوم چې دا یو تخنیکی ستونزه به د خلکو عامه پوهاوی ته اړتیا لري. نو هغه نیالګي چې وچیږي اصلا پاملرنه ورته سمه نه کیږي. هر نیالګي په هر ځای کې نه کیږي، ځانته یو مشخص زونبندي لري. اصلا عامل د عمده د اساسي دغه دی چې تعداد خلک شاید نیالګي راوړي مثلا د ننګرهار نه په کابل کې. دا په کابل کې نتیجه نه مثبت نه ورکوي، هغه هوا د منسون د تفاوت لري نسبت سړي سیمو ته.
څنګه نیالګي وساتل شي رئیس؟ مثلا یو نیالګي څوک دی هغه کوم موضوعات په نظر کې ونیسي چې هغه نیالګي وش نشته؟
هر نیالګي ځانته خاص خصوصیات لري چې په موږ اساس باندې دغه شي. باید اول د قرکونه چې راستل کیږي باید منظمه ډیر سمه خاورې پسته او ښه شکل نه ني یو ډیر تیګونه لري او د شانونه لري چې باید دغه شي. حیواني سره هغه باید پرته په حد مناسب په یو قسمت خاورې سره یو قسمت سره او یو قسمت هم د شګې سره یو ځای کیږي خپل اطراف دغه کیږي. هغه اصول قواعد کې چې مثلا سلویخ سلویخ کې 50 50 کې چې قرک استل کیږي چې ریشه قبخوردګي پیدا نه کی دا مسائل په نظر کې راونیول شي. سم د نیلګي باید پیوان په اساس باندې چې ما د قورین را ایستل کیږي هغه باید را نه شي اصلي صحیح نه چې ایستل کیږي قورین را اصلي صحیح ته وړل کیږي دا باید په نظر کې نیول شي. دا هم دا مسائل دی او په زمند کې ده باید په اډیقل لاسلو 15 لیتر او په اول کې باید ورکول شي چې دا دغه شي. د خلاګان چې په خپل په خاورې کې چاودنه را پیدا کیږي دا باید بیرته را ډک شي په خاطر دې چې اکسیجن په دې ریشه باندې رسیږي ریشه را اوچي. نو بنان ریشه باید پټ شي منظمه تنظیم د وبو لپاره او بخوړې ډیر ښه منظمه وسیږي چې تنظیم شي. ډیر نور مسائل دي چې تخنیکی مسائل دي باید په نظر کې نیول شي او هر نیالګي لپاره حداقل 2 هفته بعد باید 15 نظر آب و هوا باندې د هر منطقې د فرق کې د وبو ورکول شي او سروینه ساتل شي په خاطر دې چې دا خو وړ نیالګي دي تر څو چې رزلت کېږي کله ماشومان د مراقبت ضرورت
په دې برخه کې د زراعت وزارت اما په هوا لري چې څنګه باید نیالګي وساتل شي.
موږ په هیواد په کچه باندې هر کال د چاپیریال ساتنې ادارې د خوانه د کرنې او بلګول وزارت د خوانه د ترویجی سانګو د خوانه د وزارت زراعت دا ټول هر کال موږ ورکشاپونه سیمینارونه او مختلف لارې چارې جدید صوتی او تصویري او د رادیو د لارې نه مفیدیت د ځنګلونو خلکو ته راکړي چې دغه نن چې تاسو دغه زما خلک راوري دغه عامه په هوا دی په حقیقت کې نیالګي کېنول اسانه مګر روزنه مراقبت او ساتنه ده دا د خلکو وظیفه ده دا ایمانی او وجدانی وظیفه ده.
ډیره مننه کوم رئیس.
راځي چې د پسرلی په دغه خوږ موسم کې یو نیالګي د ځان او یو د افغانستان لپاره کېنو او ښه ساتنه او پالنه ترې هم وکړو تر څو ځان او خلکو ته مو ګټه رسیدلې وي او پر راتلونکي کې یو سمسور افغانستان ولرو. پام دې هیله خپل خبرونه پای ته رسوو. تر بیا خې چارې.
افغان دستر گو تور وار